برای به شما دارم.
مننه کوم زرغونه منگل، سهارمو بخیر. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه پروګرام ته موزه صفی الله ستانکزی د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري بیا هم خره غلاست وایم. او رای چې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکلاسکی وایي هیله من یم چې د ټاکنو پایلې اعلانېږي، د ټولو سیاسي ګوندونو، سیاستوالو او ټولو افغانانو لخوا ورته درناوی وشي او ومنل شي. ګڼ نور کورني مسایل هم لرو. په بهرنیو مهمو مسلو کې په دې باندې راپور خپرو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي د داعش افراطي ډلې زیات نیول شوي جنګیالي د فرانسې، جرمني او بریتانیا وګړي دي. د هغه له دغه نظر سره د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون مخالفت ښودلی دی. د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه درته خپره کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی ده. افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي لکه څنګه چې ولسمشر ټرمپ یادونه وکړه، په افغانستان کې د داعش خراسان په ضد عمده پرمختګ شوی دی. په غزنی کې د ملي اردو چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې 15 ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوې دي. روسیې پرون د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړی تورن کړ چې په توقیف کې د خپلې ناروغۍ جعلي اوازه اچولې وه. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي لکه څنګه چې ولسمشر ډونالډ ترامپ یادونه وکړه، په افغانستان کې د داعش خراسان په ضد عمده پرمختګ شوی دی. هغه دغه خبره بیګا په یو ټویټ کې کړې ده. ښاغلی خلیلزاد زیاته کړه، په ننګرهار کې وروستی کمپاین یوه بیلګه ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا دغه خاص استازي ویلي د امریکا ائتلافي ځواکونو، افغان پوځ او دغه راز د خبره د طالبانو لخوا د اغیزمنو عملیاتو په نتیجه کې د داعش خراسان دلې سیمی او جنگیالی للاسه ورکړي. خلیلزاد دا یو رښتینی پرمختګ بللی، خو په خبره چې داعش خراسان لا نه دی محو شوی. په ننګرهار کې لڅ باندې یوې میاشتې راهیسې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنگیالیو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د راپورونو په اساس تر اوسه د داعش اړوند له زرو زیات کسان چې تر نیمایي زیاتې جنگیالي او پاتې نورې ښځې او ماشومان دي افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. په غزنی کې د ملي اردو چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې 15 ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوې. په دې ولایت کې د ملي اردو د درېمې لواء سرپرست قماندان ډګروال توریالی هادي ازادي راډیو ته وویل موږ د یوې میاشتې په موده کې د شپنیو او کمانډایي عملیاتو په نتیجه کې 15 ولسوالۍ له دښمنه تصفیه کړي. یوازې مو د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې 15 کلي تصفیه کړي دي. خو د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی د دغو تصفیه شویو ولسوالۍ شمیر درې ښیي او وایي په تصفیه شویو سیمو کې لا هم د دولت مخالف وسلوال حضور لري. د ولایتي شورا مرستیال وایي د غزنی د 3 ولسوالۍ له جملې 9 ولسوالۍ لا هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي. د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ملکی هوایي ډګر د جوړېدو د ارزونې چارې پیل کړې دي. چارواکي وایي د دې ډګر د جوړېدو لپاره په ابتدایي ارزونه کې په چپرهار، روداتو ولسوالیو او ګمبیری کې ځینې سیمې په نښه شوې دي. د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل
تخنیکي ارزونه د ایټالیا هیواد د یوې کمپنۍ لروري د 18 میلیون افغانۍ په بودیجې ترسره کیږي چې دې ارزونې وروسته به ځای په نښه شي او عملا به ننګرهار کې د ملکی هوایي میدان د جوړېدو چارې پیل شي.
د ننګرهار چارواکي تمه لري چې دا تخنیکی ارزونه به په شپږو میاشتو کې بشپړه شي. د جلال آباد له هوایي ډګر تر ډیره یوازې د پوځي اهدافو لپاره استفاده کیږي، خو کله کله د ځینو نړیوالو ادارو لخوا د ملکی الوتنو لپاره هم ورڅخه کار اخیستل کیږي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي سترې محکمې پرون د خبریال زمان احمدي پر قضیې د بیا کتنې لومړۍ جلسه وکړه. د خبریال په 2012 کال کې د بودا د مجسمو په اړه د یوې لیکنې له کبله چې اسلامي مقدساتو ته سپکاوی بلل شوی و په بند محکوم شو. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
جلسه تایجی نظر بالای قضیه در
پردی قضیه د افغانستان اسلامی جمهوریت دستری محکمه د بیا کتن جلسه شوه. د خغلی احمدی د هغه د کورنۍ خپلوان او مدافع وکیل لخوا وړاندې شوی دلایل چې د لوی ترنولی لخوا دستری محکمه تراجع کړی شي او تایید شوی دي. د زمان احمدی هغه لیکنه کته هم خبره شوی نه ده، خو د څکم وکاله په زندان کې تیر کړی دي. د فوتبال نړیوال فدراسیون فیفا د افغانستان د فوتبال فدراسیون پخوانی مرستیال محمد حنیف صدیقی رستم د 15 کلونو لپاره د سپورت له اړوندو فعالیتونو منع کړ. فیفا په عین حال کې ښاغلی رستم د $10,000 په ارزښت نقدي جریمه هم کړ. فیفا پرون سه شنبه ویلي د افغانستان د فوتبال فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم مرستیال محمد حنیف صدیقی رستم د فوتبال د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونې په تړاو د فیفا له اخلاقي معیارونو په سرغړونې مجرم ګڼل شوی. کرام الدین کریم په 13 جون میاشت کې د څو خزینه فوتبالرانو د جنسي زورونې په تور په ټول ژوند کې د فوتبال له اړوندو فعالیتونو منع کړای شوی و. هغه $1,000,000 جریمه شوی هم دی. د فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشرانو له روسیې سره د هر اړخیزو مذاکرو غوښتنه وکړه. ایمانویل مکرون پرون په لندن کې د ناټو د سرمشریزې پر لومړۍ ورځ له روسیې سره د ستراتیژیکو مذاکرو په اهمیت ټینګار وکړ، خو زیاته یې کړه چې د ناټو متحدان باید له دغه هیواد سره نور هم په پرانیستو سترګو مذاکرو ته کښېني. دغه ګډ خبري کنفرانس ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل له روسیې سره د مذاکرو ملاتړ کوي او تر دې مخکې په دې اړه کمپاین هم کړی. ولسمشر ترامپ زیاته کړه امریکا او فرانسه د تجارت پر سر له نو وړو اختلافات سره سره د پنګونو په اړه د نظر توافق لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې مخکې ویلی و هیواد یې د ګډو خطرونو له دې جملې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له ناټو سره همکارۍ ته چمتو دی. روسیې پرون د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی تورن کړ چې په توقیف کې د خپلې ناروغۍ جعلي اوازه اچولې وه. روسیه وایي دغه امریکایي چې له یو کاله د جاسوسۍ په تور په توقیف کې دی، د دې لپاره چې خپلې قضیې ته د خلکو پام واړوي. په توقیف کې ورسره د شوي بد چلند په اړه هم درواغ ویلي. پاول ویلن چې امریکایي، برتانوي، کاناډایي او ایرلندي پاسپورټونه لري، د تیر کال په دسمبر کې د جاسوسۍ په تور د روسیې د امنیتي خدماتو ادارې د ایجنټانو لخوا په موسکو کې د خپل هوټل په کوټه کې ونیول شو. او د سودان په یو فابریکه کې د اورلګېدو له کبله لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي او تر 130 نور زیات ژوبل دي. د پلازمېنې خرطوم د سرامیکو په فابریکه کې اور پرون سه شنبه د ګازو د یو ټانکر د چاودنې له کبله بل شو. روغتیایي چارواکي وایي په مړو او ټپیانو کې د فابریکې کارکوونکي هم شامل دي چې د څو هیوادونو وګړي دي. د ازادي راډیو لالارې مو مهم خبرونه واوریدل. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د ناټو ملکی استازي نیکولاسکي وایي هیلمن یم کله چې د ټاکنو پایلې اعلانېږي د ټولو سیاسي ګوندونو، سیاستوالو او ټولو افغانانو لخوا ورته درناوی وشي او ومنل شي. هغه دا خبرې ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په لندن کې وکړه چېرته چې د ناټو د تاسیس 15مه کلیزه روانه ده. ګڼ نور مسایل هم خبرو لاغې ډلې اوري چې په غزنی کې چارواکي وایي په 13 میاشتو کې 1500 وسلوال مخالفین وژلې دي.
په هغو عملیاتو کې چې موږ په تیرو دریو میاشتو کې کړي د دښمن تر 1500 زیات کسان وژل سوي دي. دوی وسلې زموږ لاسته راغلي.
دا د ملي اردو د درېمې پلې لوا سرپرست قومندان ډګروال توریالی هادی و. د همورې چې د اروزګان ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې قضیې نه څېړل کېږي. د اروزګان د ښځو د چارو رئیس
یو قضیه حتی تر درې کالم تللی دي. داسې قضیه ده چې تر میاشتم تللی دي چې آخر هغه خور خپله به بېزاره کېږي او خپل حقوق لاسته نه شي راوړلی، هغه بیا مجبور دی چې شاته سي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او فرانسې ولسمشرانو پرون په دې د نظر اختلاف پیدا کړ چې په منځني ختیځ کې د اروپا ځینې کسان له داعش ډلې سره یو ځای شوي وي. ډونالډ ټرمپ وویل
په سوریه کې د داعش ډلې زیات نیول سوي جنګیالي لرو، دوی په بند کې دي. په دوی کې زیاتره د فرانسې، جرمني او بریتانیا وګړي دي.
السلام علیکم، بیا هم خراغلی پروگرام ته. د افغانستان لپاره د ناټو سازمان ملکی استازي نیکولاسکي ویلي د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ښایي چې په نږدې وخت کې د ټاکنو پایلې اعلان کړي. هغه دا خبره پرون په لندن کې د یو بحث په څنډه کې ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه. په لندن کې پرون د یو شمیر اروپایي امنیتي څارونکو او کارپوهانو په غونډه کې په افغانستان باندې هم بحث شوی. نیکولاسکي همدغه راز وویل وسلوال طالبان د جګړې له لارې په افغانستان کې بریتن نشي رسېدلی. د ازادي راډیو خبریاله فرشته جلالزی چې د ناتو د تاسیس د 15مې کلیزې د خبری پوښښ لپاره لندن ته تللی، لا غیزه د غراپور را لیږلی.
په افغانستان کې د ناتو ځانګړي ملکی استازي نیکولاس کی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا مهمه ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو پایلې په نږدې وخت کې اعلان شي. نیکولاس کی په لندن کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د امنیتي کارپوهانو په یو بحث ګډون درلود چې پر افغانستان هم خبرې پکې وشوې. نیکولاس کی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د رایو د بیا شمېر او ابطال بهیر له اصولو او قوانینو سره سم ترسره کیږي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ښایي چې کاندیدانو او د افغانستان خلکو ته په ډېر وضاحت توضیح او د ټاکنو پایلې اعلان کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږم تر سره شوې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی د ټاکنو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د ځنډ په اړه وویل، د ده باور دا دی چې تر یو حده د بایومیټریک سیستم نویوالی چې په اول وار په افغانستان کې کار ورڅخه واخیستل سو په دې ځنډ کې رول درلود. هغه وویل چې مثبت ټکی دا دی چې تر 1.8 میلیونه زیات افغانان له ټولو ګواښونو سره د رایو مرکزونو ته ولاړل. د هغوی رایې ته باید درناوی وشي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د ټاکنو پایلې اعلان کړي. نیکولاس کی زیاته کړه چې ناتو تړون د افغانستان سره مرسته وکړه چې افغانان ډیموکراتیک انتخابات ولري، قانون عملي او هغوی وکولای شي چې له خپله ډیموکراتیکه حقه کار واخلي او اوس په افغانانو پورې تړاو لري چې مخصوصا د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسیون او سیاسي ګوندونو پورې چې په خپلو کې سره کښېني او اصول مراعت کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون په ټویټر د افغانستان د ټاکنو په اړه ولیکل چې افغانانو خپل ژوند ته د ګواښ په بیه په انتخاباتو کې ګډون کړی او حق یې دی چې د ټاکنو پروسه شفافه وي او هغه پایله چې د افغانانو د نیت څرګندونه کوي ترلاسه شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په غزنی ولایت کې یو امنیتي چارواکی وایي په تیرو دریو میاشتو کې د دولت سبان د 500 مخالف وسلوال وژل شوی دی. دغه خبره د غزنی کې د ملي اردو د درېمې پلې لوا سرپرست قمندان ډګروال توریالی هادي پرون ازادي راډیو ته کړي. خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی د کمانډو ځواکونو د شپې دښمنیو عملیاتو نتیجه خبرلې، خو ویلې دي یوازې درې ولسوالۍ د افغان فوجانو لاسته ورغلې دي. په دې اړه د ازادي راډیو راپور ته غوښتي چې صالح محمد صالح جوړ کړي.
په غزنی کې د ملي اردو یو مسؤل وایي په تیرو دریو میاشتو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت تر 1500 زیات مخالف وسلوال وژل شوي دي. د کابل په 115 کیلومتري کې د پراته غزنی ولایت ځینې ولسوالۍ په وروستیو کې ناامنی ګڼل کیږي. په غزنی کې د ملي اردو د درېمې پلې لوا سرپرست قومندان ډګروال توریالی هادي پرون په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل، په غزنی ولایت کې د دوی پوځي عملیات ډیر بریالي وو. په هغو عملیاتو کې چې موږ په تیرو دریو میاشتو کې کړي، د دښمن تر 1500 زیات کسان وژل شوي دي. د دوی وسلې زموږ لاس ته راغلي. په زیاتو ځایونو کې مړې د جګړې په میدان کې پاتې دي. موږ څو وسایط چې دښمن له ځان سره وړي وو بیرته ورڅخه اخیستي دي. خو په پنسن کې کومې بې پرې سرچینې د وژل شویو وسلوالو دغه ارقام نه دي تایید کړي. که څه هم په غزنی کې د ملي اردو د درېمې پلې لوا سرپرست قومندان ډګروال توریالی هادي وایي په تیره یوه میاشت کې 15 ولسوالۍ له وسلوالو تصفیه شوي، خو د ولایتي شورا مرستیال د دغو ولسوالیو شمیر درې شي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په تصفیه شوو سیمو کې لا هم د دولت مخالف وسلوال حضور لري. خو ښاغلی کامرانی وایي چې کمانډوي او د شپې لخوا سویو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده.
دا رښتیان د غزنی په ولایت کې خاص سر لري او دغه عملیاتو ته باید ادامه ورکړي. خو درې ولسوالۍ د غزنی له طالبانو خلاصې شوي دي، چې هغه وایي د یک ولسوالۍ ده، وایي د غټو ولسوالۍ ده، وایي د خواجه عمرو ولسوالۍ ده. پنځه ولسوالۍ نه دي، درې ولسوالۍ نه وي. حکومت نیولې دي هغه هم هغه ولسوالۍ تعمیرونه نیول شوي دي. په شاو اطراف کې اوس هم طالبان سو.
د غزنی چارواکي په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلولو حضور نه تاییدوي، خو وایي چې د وسلولو طالبانو په لیکو کې د القاعده شبکې غړي سته. د ملي اردو د درېمې پلې لوا سرپرست قومندان ډګروال توریالی هادي وایي نه پوهېږي چې د القاعده شبکې د دغو غړو شمېر به څو ته رسېږي. خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په هر هغه ولسوالۍ کې چې د طالبانو په کنټرول کې دي له طالبانو سره د القاعده شبکې یوه یا دوی ډلې سته. د ښاغلي کمرنی په خبره د القاعده شبکې دغه وسلول د طالبانو په جامه کې ګرځي او نه غواړي چې خپل حضور څرګند کړي. د ولایتي شورا مرستیال وایي د غزنی د اتلس ولسوالیو له جملې نه ولسوالۍ لا هم د دولت د وسلولو مخالفانو په ولکه کې دي. خود والی وین محمد عارف نوری به وای چې یوازې دوی ولسوالی ناوا او وجرستان د دولت له کنټرول وتلې دي. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرنی وای غزنی او هتا گاونډیو ولایتونو ته تر ټولو لوی خطر د غزنی ناوی ولسوالی پیش کړی دی.
غت مشکل موږ چې لرو هغه د موږ د ناوی ولسوالی د تقریبا له تیرو تلزلو څو کلو راهیسې سکوت ته او هغه بادینی سره سرحد لري او له پاکستان او طالبان زیات اکمالات دغې ولسوالۍ له لارې کوي. غزنی ولایت ته ختم امجوار ولایتو ته هم اکمالات کوي. زموږ غوښتنه ده د هغه ولسوالۍ نورې سکوت هغه هم ونیسي.
د غزنی چارواکي تاییدوي چې د خوږیاڼیو، زنخان، ګیرو، ناوې او اجرستان مرکزونه، د غزنی مرکز، دغه راز د واغز او اندړو ترڅنګ د ځینو نورو ولسوالیو مرکزونه نورو خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. خو والی وحید الله کلیمزی وایي چې د ولسوالیو په تصفیه کېدو سره به دولتي چارې بیرته د همغه ولسوالیو په مرکزونو کې ترسره کیږي.
د غزنی د ځینو سقوط شوي ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره په ولایتي محلي کچه طرحه شوی دی. تصفیوي عملیات هم هره ورځ دوام لري. ځینې نور ولسوالۍ چې هستې د کلونو را په دېخوا د اصلي موقعیتونه انتقال شوي دي، هغه به بیرته په اصلي موقعیتو کې فعالیږي.
غزنی چې شاوخوا ته میدان وردګ، بامیان، پکتیا، پکتیکا، زابل، اروزګان او دایکنډي ولایتونه پراته دي، په ورستیو کې له ولسوالیو د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هر ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دولت د وسلولو مخالفانو په وړاندې په لسګونو هوایي او ځمکني پوځي عملیات کوي چې په دغو ولایتونو کې غزنی هم شامل دی. امنیتي چارواکي وایي چې د غزنی د امنیت له ښه کېدو سره به د ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت هم بهتر اسی.
موک پخپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورزو اورزګان ته د اورزګان ولایت ځینی چارواکي وایي په دغه ولایت کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېری قضیې نه سیړل کیږي. دا خبرې د دغه ولایت د خزو چارو د ریاست مسولینو د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې په جوړه شوې غونډه کې وکړې. د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت له اورزګان په دې اړه راپور را لګله.
دا اورزګان ولایت د شوزو چارو د ریاست مسولین دغه ولایت پرادلی او قضایي اورګانونو تور پوری کوي چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه نه سیړي. دغه خبرې د دغه ولایت د شوزو چارو رئیس رڼا سمیوفا د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې او د سولې په پروسه کې د شوزو د ونډې په پار د ای ډی ایم سی له خوا په جوړه سوی غونډه کې وکړې. اصلا د
قضیه دی بعض وخت چې دلته سره نوڅه موجود دي چې ما خوښ دي چې دغه باندې توجه وسی چې یو قضیه اته د دې کولم تللې دي. د قضیه د چې تر میاشتم تللې دي چې اخر هغه خور خپل به وزاره کې شي او خپل حقوق لا سن سره ورلي هغه بیا مجبور دي چې شاته سي او دی مایکه
جنازمشته. په ورته وخت کې دغه ولایت د سرنوالي مسولینو چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو د شوز چارو د ریاست نه مسولینو دا خبري رد کړي. دغه مسولین وایي تلیفه هغه سیمو کې چې د دولت تر ولکې لاندې وي د شوز پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه پر وخت سیړل دي. سرنوال نصیب الله وایي
چې هغه صحیح چې د دولت تسلط لاندې دي او دولت ته پر وخت باندې لاسرسي کولای شي او قضیه چې مور تراغلي دي مور په و میاش کې دغه سرنويش معلوم کړی دي. و ما درې دوسیه و د اپیل اندر لاس لاندې لرو چې و د حقوق موجوده او بل هم د حقوق موجوده او بل چې د شنت موجوده کورنۍ موجوده د اپیل اندر لاس لاندې ان شاء الله هغه مشر برسې شي.
بل خو په دغه ولایت کې د شزینه پولیسو مشر معصومه وای د خپل په څو ځلې له تاوتریخوالي سره مخامخ شوی. قضیه په سرنوالۍ کې پرته ده خو نه سیړل کیږي.
زه خپل خوشاله په سره مخامخ یم. زه د امر تابع یم. هغه د سینې به نظر نه سیوي دا هیڅ مشکل نه. نو چې زه د خوشاله سره مخامخ یم، د اختر سره مخامخ یم چې زه وظیفه ته درېدلم په اورګان کې. زه ما مراجعه کړې ده چې هغه اورګان
زمان آره ناوری ابل خود څنګه زړه ورته شکه چې راځي هغه ورګان کې وزای کې وظیفه اجرا کوي. جنې علماء چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو ویل چې شزه او نارینه او تعالی جل جلاله یو شان حقوق ورکړي. دی د شزه پر وړاندې تاوتریخوالي وغندلی. دا غونډه په پای کې یو پریکړلې کومول ستل سوچ د شزه پر وړاندې د تاوتریخوالي پر مخنیوي او په سول کې د شزه پر وړاندې ټینګار شوی وو. شریف الله شرافت، ازادي راديو اوروزغان.
ازادي راديو.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
واشنگتن اگزیمینر رسپنی د امریکا د متحده ایالاتونو د دې پریکړې په اړه لیکنه خبره کړې ده چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. د رسپنی په باور کچیرته ځانبشون کې بریجون هم ادامه ولري، واشنگتن دې ته چمتو شوی دی چې نشته نیم سرتیری له افغانستان وباسي. رسپنی لیکي له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان شوی د امریکا په کورنی سیاست کې د جنو په ګټه وي، خو دا کار له ډیپلوماتیک پلوه په داسې حال کې چې له طالبانو سره خبرې روانې دي له ضرورت پرته مقابل لوري ته امتیاز ورکول دي. د ورسپانې په نظر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به د دغه هیواد ثبات ټکنی کړي او د امریکا متحدانو او دښمنانو ته به دا پیغام ورکړي چې دا هیواد نور د جګړې د دوام وس نه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل له طالبانو سره د احتمالي سولې له تړون سره ارتباط نه لري. مارکس پر د دوشنبه په ورځ رویټرز اژانسته وویل چې شای پرته لدې چې د سولې خبرو ته وګورو د خپلو پوځانو شمیر په افغانستان کې کم کړو. د اسپر تر دې خبرو څو ورځې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلی وو چې د غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځانو شمیر 8,600 ته کم کړي. ټرمپ چې د بګرام په هوایي اډه کې خبرې کولې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان شته. واشنگتن اگزیمینر لیکي د امریکایي پوځانو د شمیر له کمیدو سره به د ناتو او د هغې د شریکانو د 1500 سرتیرو مسؤلیت درون شي. د ورسپانې په باور طالبان پیشبینی کوي چې امریکایي پوځان به مخکې تر دې چې له خپلو شریکانو سره همکاري ته چمتو شي له افغانستان ووزي. ډیلی میل خبرونه د جکپوري امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز په وینا لیکي چې افغان چارواکي باید پر ماشومانو د جنسي تیری د اعداد څېړلو لپاره جدي ګامونه واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبي او مرکزی آسیا د برخې مرستیالي الیس ویلز په ټویټر کې لیکلي دي چې موږ پر افغان چارواکو د لوی سرنوالي په ګډون ژغ کوو چې په لوګر کې د ماشومانو د جنسي ځورونې د راپور مسله جدي تعقیب کړي. بریتانیایي ورسپانې ګارډین تیر میاشت راپور ورکړی وو چې تر 1500 پر ډیرو ماشومانو په لوګر کې جنسي تیری شوې دي. ډیل میل لیکي دا ادعا په داس وخت کې شوې ده چې د افغانستان په جنوب برخو کې بچبازي عامه ده او لویان کشران د هلکانو په ډول ساتي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز لیکلي دي چې بچبازي په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري. ډیل میل د افغانستان د ولسمشر د ویان صدیق صدیقی خبر هم راخیستې ده چې ژمنه کوي په لوګر کې به د شوې ادعا په ارتباط تر تحقیقاتو وروسته جدي اقدامات وشي. خبرونه لیکي چې په خو د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد شوی وو چې په افغانستان کې پر ماشومانو د تیری مسلې ته جدي پاملرنه نه کړي. د بشري حقوقو د څار ډلې تیر کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې امریکایي ځواکونو یو شمېر افغان پولیس او د امنیتي ادارو غړي پیژندلي دي چې پر ماشومانو تیری کوي، خو دا مسلې له پامه غورځولې ده.
ازادي رادیو ته واګست دولت سپګنی منځنۍ څپه او افم سره شرف پنځه باندې خبرونه کوو. د غزنی دکانداران، سوداګر او کارګر وایي په دغه ځای کې د روانو ناامنیو له امله د دوی کارونه په ټپه ولاړ او اقتصادي زیانونه ورته رسیدلي. دوی وایي له ناامنیو سره د غلاو پیښې هم زیاتې شوې دي. د غزنی دولتي چارواکي د غستون زمانی خو وایي د مخنیوي لپاره هڅې روانې کړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور را لېږلی.
د غزنی ښار د جنوب لویدیځ لور ته پر 40 متره سړک ته فلزکارۍ په دکان کې پیتاوي ته پر چوکۍ ناست دکاندار د موبایل پر سکرین ګوتې وهي. لا د څخه مې د کاروبار په اړه وپوښتل. په خواشینۍ یې وویل په دغه ځای کې د جګړو او ناامنۍ له امله کاروبار په ټپه درېدلی دی.
نوم مې محمد داود دی، د غزنی اوسېدونکی یم، یو دکاندار یم. بیخي زیات اثر یې کړی له سره تر اوسه دا تقریبا 12 بجې دي او مشتریان راغلی. وضعیت خراب دی، ولاکه خپل دکانداري کرایه له موږ پکې ایستی سو. نو په دې دغه باندې موږ چاته پیسې ورکړو، له خلکو چې مال راوړې خلکو را باندې خلکو ته ولکه اوس ورکولی شو، سرقه مې ورکړو.
دا دې ترڅنګ د غزنی له خوګیانو ولسوالۍ څخه راغلی موټروان هم ورته شکایت کوي او وایي خالي موټر ځغلوي، جګړو او ناامنیو په کارونو بد اثر کړی دی.
زما نوم مصطفی دی، زه یو موټروان یم. موږ کاروبار ډېر بد اثر کړی، وخت ډېر سواریان اوس پخې سواریان نسته، یو دوه دانې پیدا کېږي، وخت ښه سواری اوس نسته، ډېر ناامنیوي دی. وخت ډېر خلک راکړه مشتریان به پریمانه، اوس دا خلک ناامنیوي دی، اوس خلک بخې بازار ته نه راځي، سواریان نسته.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی دوکانداران، سوداګر او کارګر وایي په دغه ځای کې د روانو جګړو له امله کارونه نسته. دوی وایي له دې امله په ښار کې د بدامنیو او غلاو پیښې زیاتې سوې دي چې د عامو خلکو ستونزې زیاتې کړې دي. د دغه ځای دوه تنه اوسیدونکي عبدالحمید احساس او عبدالباري وایي جګړې دي چې خلک یې د اقتصادي رکود سره مخ کړي دي.
جنګ د ټولو بدبختیو لامل ده. جنګ په هیواد کې د اتباعو او د هیواد پرمختګ لپاره یو ستر خنډ ده. جنګ ده چې ټول خلک یې له اقتصادي رکود او فقر سره مخ کړي دي.
که چېرته جګړه نه وای نو ځوانانو به ډېر مصروفه وو او کاري تجربه به هم ډېره وه. او که جګړه ورکه شي ځوانان په کاري مسؤلیت باندې مصروف شي جګړه هم له منځه ځي.
دا غزنی د والی ویان محمد عارف نوری بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په ښار کې تر پخوا پانګونه څو چنده زیاته سوې ده.
لنی کمرغه په غزنی کې د تیرو کلونو ناامنیو سره سره موږ په لوړه کچه باندې د پانګونې د جذب شاهدان یو. په زرهاوو د شاوخوا ولایتونو اوسیدونکي غزنی ته راغلي، دلته یې پانګونه کړې ده، دوی هټۍ خلاصې کړې ده او په مختلفو مسایلو باندې دوی پانګونه ترسره کړې ده. نو دا خبره په یو ډول د ډولونو ژوند ته امید د خلکو او تر څنګ هم د پانګونې په یو شکل د پانګونې د جذب څرګندونه کوي.
سربیره پر دې روغتیا پالان وایي د کار نشتوالی او اقتصادي ستونزو د دغه ښار ډیری خلک له رواني ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د امریکا د متحده ایالاتونو او فرانسې ولسمشران پر دې د نظر اختلاف لري چې په منځني ختیځ کې د اروپایي اروپا ځینې کسان له داعش ډلې سره یوځای شوي وي. ډونالډ ټرمپ وایي د داعش افراطي ډلې زیات نیول شوي جنګیالي د فرانسې، جرمنی او بریتانیا وګړي دي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي په داعش ډله کې د اروپایي جنګیالیو شمیر ډیر کم دی. دواړه مشرانو پرون په لندن کې د ناټو د غونډې په څنډه کې سره وکتل. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د داعش ډلې د افراطي وسلولو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شوخي ډکه لهجه د هغه د فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون د عکس العمل سبب سوه. ډونالډ ټرمپ پرون په لندن کې د ناټو د سرمشریزې پر لومړۍ ورځ له خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون سره وکتل. ولسمشر ټرمپ وویل له داعش ډلې سره زیات یو ځای سوي کسان له اروپا سوریې ته تللي دي. په سوریه کې د داعش ډلې زیات نیول سوي جنګیالي لرو. دوی په بند کې دي. په دوی کې زیاتره د فرانسې، جرمني او بریتانیا وګړي دي. زیات یې د اروپا دي. ځینې هیوادونه د دوی منلو ته راضي سوي، خو په دې اړه مې له ولسمشر ماکرون سره خبرې نه دي کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له شوخۍ په ډکه لهجه وویل که د فرانسې ولسمشر وغواړي دی کولی سي د داعش ډلې څو ښه جنګیالي ور ولیږي. په ځواب کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل د داعش د هغو جنګیالیو شمیر خورا کم دی چې له اروپا منځني ختیځ ته تللي دي. راځئ جدي واوسو. هغه شمیر جنګیالي چې هلته سته هغه جنګیالي دي چې د سوریې، عراق او هماغه سیمې دي. دا واقعیت دی چې له اروپا هم ځینې جنګیالي ورغلي، خو د دوی شمیر ډیر کم دی. دا هغه ستونزه ده چې په سیمه کې لرو. ولسمشر ماکرون زیاته کړه داعش ډله په منځني ختیځ کې نابوده سوې نه ده، بلکې د دې ډلې په وړاندې مبارزه باید په لومړیتوبونو کې شامله وي. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان میلادي کال د فبروري پر 28مه اعلان کړی و چې سوریه سل په سلو کې له داعش ډلې پاکه سوې، خو فرانسه لا هم له دې درکه اندېښنه لري. د داعش ډلې د حضور او یا هم ماتې پر سر د بحث تر څنګ د امریکا او فرانسې رهبران د ناټو د پوځي لګښتونو پر سر هم په خپلو کې یو څه اختلاف لري. ولسمشر ټرمپ وایي د ناټو اروپایي شریکان د امریکا په اندازه د دغه پوځي تړون لګښتونو ته اوږه نه ورکوي، خو اروپایي هیوادونه د لیدلوری نه مني. په لندن کې د ناټو د مشرانو د غونډې پر لومړۍ ورځ د امریکا او فرانسې د ولسمشرانو ترمنځ ګډه موضوع له روسیې سره د هر اړخیزو مذاکرو موضوع وه. ایمانوئل ماکرون پرون د دې غونډې په څنډه کې د خبرو پر مهال له روسیې سره د ستراتیژیکو مذاکرو پر اهمیت ټینګار وکړ، خو زیاته یې کړه چې د ناټو متحدان باید له دغه هیواد سره په لا پرانیستو سترګو مذاکرو ته کښېني. په دې ګډه غونډه کې ډونالډ ټرمپ وویل چې له روسیې سره د مذاکرو ملاتړ کوي او تر دې مخکې یې په دې اړه کمپاین هم کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې مخکې ویلي و چې هیواد یې د ګډو خطرونو له دې جملې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له ناټو سره همکاري ته چمتو دی. په لندن کې د ناټو پوځي تړون د 21مې کلیزې په مناسبت د ناټو سرمشریزه نن چهار شنبه هم دوام کوي چې د نړۍ پر ځینو مهمو موضوعاتو پکې بحث کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ یادونه وکړه، په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ په ضد عمده پرمختګ شوی. هغه د خبره بیګا په یو ټویټ کې کړی او ویلي دي د عملیاتو له کبله د داعش خراسان ډلې سیمې او جنگیالي له لاسه ورکړي. په غزنی کې د ملي اردو چارواکي وایي په تیرې یوه میاشت کې 15 ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوي او 1500 وسلوال مخالفین وجل شوی دي. د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ملکی هوایی ډګر د جوړېدو د ارزونې چارې پیل کړې دي. په ننګرهار کې له هوایی ډګر تر ډیره د پوځي اهدافو لپاره استفاده کیږي. د فوټبال فدراسیون د افغانستان د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانی مرستیال محمد حنیف صدیقی رستم د 15 کلونو لپاره د سپورت لاړوندو فعالیتونو منع کړی او $1000 جریمه کړی دی. هغه د خزینه لوبغاړو د جنسی ځورونې په تړاو د فیفا له اخلاقي معیارونو په سرغړونې مجرم ګڼل شوی. د فوټبال فدراسیون په خوانی رئیس کرام الدین کریم هم تیر جون میاشت د 2013 کال په جون میاشت کې د خزینه لوبغاړو د جنسی ځورونې په تور له ټولو فوټبالي فعالیتونو د ژوند تر پایه محروم ګڼل شوی. روسیې پرون د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی تورن کړی چې په توقیف کې د خپلې ناروغۍ جعلي اوازه اچولې وه. د سودان په یو فابریکه کې د اور لګیدو له کبله لږ تر لږه 30 کسان مړه او 130 نور ټپیان دي. او د فرانسې او امریکا ولسمشرانو له روسیې سره د هر اړخیزو مذاکرو غوښتنه وکړه. ازادي رادیو ته غواګیاسته دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د پروګرام دویمه نیمایي شروع شوه. لمړی د افغانستان د ښځو په اړه باندې یو راپور. په افغاني ټولنه کې ګڼې داسې ښځې شته چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره زیاتې سختۍ زغمي. اکثر دا ښځې په مرګ ګواښل شوي، کارځایونه یې تخریب شوي او ځورول شوي دي. رویټرز خبری آژانس د څو همداسې افغان ښځو په ژوند او کار له هغوی سره مرکې کړي دي. په همدغه استناد مې دغه راپور جوړ کړی چې تر لنډې دمې وروسته خبریږي. په کندوز کې د غنو ځوانو خبريالانو روزونکو صدیقه شیرزی وایي لسختي او سره سره د کار مختوړلو ته هوډمنه ده. صدیقه د روشنی پنوم د خزو دی وی ځانګړي رادیو بنسټګره ده. هغه هم په داسې یو خار کې چې دوه وار تر اوسه موقتا د طالبانو لاس ته لوېدلې او شاوخوا سیمې هر ورځ د بریدونو لګو اکثره مختی. د روشنی رادیو بنسټګره صدیقه شیرزی د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې لسختي او سره سره خپل کار ته متعهده ده.
اسلام نظره مونږ مستقیما هدف مخامخ شلو رادیو ټول تجهیزات سره جوړ کړو. په هر قدم تهدید شته، ستونزې شته.
رویټرز خبری آژانس د بشري حقونو د فعالانو په حواله لیکلي سره له دې چې ښځې ورځ تر بلې پرمختګ کوي خو لا هم د زیات تاوتریخوالي قربانۍ دي. د بشری حقوقو افغان فعالې شیلا قیومی ویلي ښځې د افغان ټولنې نیمایي نفوس تشکیلوي خو له زده کړو محروم دي، په زور ودیږي، کار ته نه پریښودل کیږي او د دې خبره په ځینو ولایتونو کې آن د یو انسان په سترګه نه ورته کتل کیږي. د ایشیا فاونډیشن د یوې پروسګنې سروې له مخې چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په مرسته جوړه کړي او 50% د افغان ښځې زده کړې نه لري چې دا په ګڼو برخو له هغې ډلې سیاست، اقتصاد او ټولنیزو چارو کې د د دوی د فعال رول د نشټوالي لوی لامل ده. له 1990 تر 2001 میلادي کال د طالبانو په شاوخوا شپکلنه دوره کې د افغان ښځو پر زده کړو، کار او فعالیتونو سخت بندیزونه لګیدلی وو. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل همدغه محدودیتونه د دې لامل شول چې له 2001 کال راوروسته د ښځو په برخه کې هر څه له صفر شروع شي.
افغانستان ښځې غواړي چې با کیفیت صحت لاسرسی ولري. کلام دغه راز پوهنې ته وګوري، اوس هم افغانستان یو هغو ممالکو څخه دی چې سواد کچه ډېره ټیټه ده، اقتصادي منابعو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان ښځې په سیاسي ډګر کې هم صحیح ده چې د اساسي قانون د افغانستان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې په پارلمان کې حقوقي سهم په نظر نیولې دي، خو په دولت کې دننه هم هغه ښځې چې شته د هغوی د حضور نه ډېره کچه په سمبولیک توګه استفاده کیږي.
کوفي چې تازه د افغانستان لپاره د بدلون د خوځښت په نوم یو سیاسي بهیر جوړ کړی، پروسه کال په دې خاطر د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدېدو ته پرې نه ښودل شوه چې د ناقانونه وسلو او ملیشو په لرلو تورنه شوه. کوفي دغه تورونه رد کړي. د ښځو په وړاندې له ټولو ننګونو سره سره چې یو شمېر آن له خپلو اساسي حقونو هم بې برخې دي، افغان دولت له پیله تر اوسه د ښځو د حقونو د دفاع او په دې برخه کې د شته لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره ځان متحده بولي. د بلګې په توګه ولسمشر اشرف غني په مشرۍ اوسنۍ افغان ادارې 2015 کال له جولای د ښځو د پرمختګ لپاره د پروموټ په نوم له امریکا متحده ایالاتونو سره ګډه پروژه پیل کړه. دا پروژه چې څه باندې 10 میلیون ډالر لګښت لري او تر کال جون میاشتې دوام کوي، د رهبرۍ په برخه کې د افغان ښځو روزل، په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د هغوی ونډه، د سواد د زده کړې د کچې لوړوالی او ښو خدماتو ته لاسرسی عمده اهداف یاد شوي دي.
azadiradio.com راپورونه، مرکې او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په هلمند کې د اوبو رسولو په خاطر یو شمیر کانالونه جوړیږي. د هلمند کرنې ریاست وایي د ځینو دغو کانالونو د سروې کارونه بشپړ، خو د یو شمیر نورو په اړه د سیمې د خلکو سره په خبرو بوخت دي. د هلمند والی وایي که د ناوې او ګرمسیر ولسوالیو ترمنځ ترڅنګ د زمینداور د کانال کارونه شروع شي، نه یوازې د زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابرېږي، بلکې په زرګونو هکتاره لوړه ځمکه به تر اوبو لاندې سي. دا چې د دغه کانالونو کارونه څومره اسانه دي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له هلمند یو راپور را لېږلی. ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم درته خبره کړو.
څو تن انجنیران بوخت دي چې د کرهنې د ریاست او سیمیزو خلکو په مرسته د زمینداور د کانال پر لومړنیو چارو خبرې وکړي. د زمینداور کانال د کجکی د برښنا د دوهمې فابریکې او د بند د دوهم پاس د کارونو سره مستقیم اړیکه لري. د هلمند کرهنې رئیس زلمی الکو وایي د دې کانال د سروې او چړنې چارې بشپړې شوې دي. اوس د ترکی کمپنی اخیری چړنه او سروې روانه ده چې د کجکی د برښنا د فابریکې او د بند د ذخیرې د دوهم پاس کارونه پر مخ وړي.
موږ په کجکی ولسوالۍ کې د وزارت زراعت په انکشافي بودیجه باندې د زمینداور کانال تخنیکي او اجتماعي سروې خلاصه شوې ده او ډیزاین باندې کار شروع دی چې دا کانال کې به تقریبا د دې کانال په جوړېدو سره به 15500 هکتار زراعتي ځمکه نوې دروبو لاندې سي، چې خوشبختانه باید وایو چې د دې تخنیکي کارونو ټول خلاص شوی دي. اوس یې د ډیزاین کارونه شروع دي. همدا شان په مساکلا ولسوالۍ کې د اوبو یو دم جوړیږي چې د دې دم ارتفاع به 60 متره وي، طول یې 1.8 کیلومتره به وي، د اوبو ذخیرې ظرفیت یې 400 میلیون متره مکعب اوبو ظرفیت به ولري او د دې دم څخه به تقریبا 2000 هکتاره په شاوخوا کې نوې زراعتي ځمکې دروبو لاندې سي.
د دې کانال د لګښت مسله معلومه نه ده، ځکه د هغه پروژې یو برخه ده چې د جمهور ریاست او ترکی و اویا کمپنی ترمنځ څو کال وړاندې لاسلیک شوی دی. په عین حال کې یو بل لوی کانال چې د هلمند د سیند څخه به د ناوی او ګرمسیر ولسوالیو پورې جوړ سي، زرګونه جریبه نور لوړو ځمکو ته اوبه ورسوي. د هلمند والی وایي په دې اړه د څو وزارتونو سره خبرې کړي دي، ژمنه ورکول شوی ده خو کارونه لا هم نه دي شروع شوی.
د کانال د پردبات مونږ سره یو ژمنه وشو تر هو ډیزاین او د شین مخکې جوړ شوی دی او هغه مونږ دغه مو ورکړه ده چې کچېره دا کانال جوړ شي سونه خلک په کار چول کیږي او سونه زمکه زمونږه خړوبې کیږي او بل اخر څه ګټل لري هغه ټول ورته ورکړ شوی مخکې در مخکې او هغه مونږ ته ژمنه مو شو د انکشاف دی حال لخوا خو دلته یو سیستم موجود چې انکشاف دی د اوبو انرژي او زراعت دې ټول په شریکه بیا یو پروژه جوړي او دې باندې کار کوي چې هغه واده موږ درې واړو وزیر صاحبانو سره وکړو واده را سره انکشاف دی شپېته زره شاوخوا خلک به دې کې دغه شی مستفید شي او یو لک شل زره هکتار ځمکه به خړوبه شي.
ډېر وخت یو شمېر وزارتونه د جنو لویو پروژو ژمنه کوي چې کارونه ان په لومړنیو سروېګانو کې پاتې کیږي او نه بشپړېږي. که څه هم د ناوی او ګرمسیر ولسوالیو ترمنځ د جوړېدونکي کانال سیمه امن ده خو د زمینداور د بوغرا یا کانال کارونه ویل کیږي د کلون رئیس ځکه ځنډېدلی دي چې د طالبانو یو شمېر سیمه ییز مشران اجازه نه ورکوي. د یادو کانالونو د سروي او چرین لپاره هلمند ته د کرهنې د وزارت څخه د راغلي پلاوي او کس د نوم نشودل په شرط ازادي راډیو ټول اوس د طالبانو سره یو ځای د دغه کانال د جوړولو موافقه ته رسیدلی دي. لیکوال او ژورنالیست زین الله ستنګزی چې د ډیر وخت په هلمند کې پر کرهنې تحقیق او رپورټونه کوي وایي د لویو پروژو عملی کارونه مهم دي په یوازې سرویګانو خلک باور نه کوي.
دا چې هلمند پراخ زراعتي ځمکې لري لوی دشتونه لري چې هغه ته تر اوسه پورې اوبه دي ورپورته شوي او زموږ ډیری وخت اوبه اسی خوش بیږي که دا ډول کانالونه جوړ شي او تر څنګ یې په کجکي کې د اوبو د ذخیرې د لوړېدو کار وسوي نو زید نریمه اوس چې هلمند مثلا یوان دازه حاصلات ورکی بیا بدوان دازي سي او د خلکو اقتصاد بور سره ورسي خوچ د پروژه په عمل کې تر سره سیدا چې جمعنی خو هم سی وي د کجکی کانال دی دا کانال جمعنه وصول دی تر څنګ نور بندونو خو زوایم چې دا باید په عمل کې وشي.
هلمند چې یو د زراعتي ولایتونو څخه دی شیراز او بلری او د ځان په شمول اکثره نږدې ولایتونو هم د پراخم ځکو څخه د پلاسراتونکو زراعتي مسولاتو په خاطر په ځان بسیاکه ولای سي. کتونکو وایي کده زمینداور د کانال په شمول د ناوی او ګرمسور ولسوالۍ ترمنځ لوی بوغراوي جوړ شي کرهنه به واده وکړي هغه ځکه به هم چې دشت او شاړې پرتې دي آبادی او سلخیز سي او په زورګونو خلکو ته به د کار او روزګار زمينه برابر شي. مونږ درې استایي د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي راديو اپ په اندرويد یا اي او اس سيستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسه په دې هله تاسو د دیونې خبرونه پیلو په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتنې جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او مالولینو د کورنۍ وستونځوي چې دوی د خپل ماشونو پاړه درلود او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتون او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولین او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ضیاء الحق فضلی سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره واورو وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره واورو. ښاغلی فضلی د مرکه په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. ترې وی وقفه وروسته به له ښاغلی فضلی څخه واورو.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیر زیات مننه د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې د جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات فساد ناخواله او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کی او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وې. هغو ستونزو ته په کتو د مالیې محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانیو ته اړتیا درلودله. د مالیې وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته یې کفایت نه کاوه. روسه پورې موږ سره 3 لکه او 10 زره کورنۍ د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي ثبت دي چې هغوی ته عملا موږ د دې امتیازات ورکوو. موږ وتوانېدو چې په 15 میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ د هیواد ګوټ ګوټ ټولو کورنیو ته ورسوو. بلاخره بیا متقضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو